په پیښور کې د غرمې 12 بجې شور دین کو د مشال رادیو په خبري غړای کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه درورو خبرونه له انیسه اجملو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سر ټکی، د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو سرداری ویلي که وزیر اعظم عمران خان تر 1 جنوري استعفا ورنکړه نو لانګ مارچ به پیل کړي. په پاکستان کې د کورونا وایرس نور 550 کیسونه رپورټ شوي دي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کووید 19 ناروغۍ په نتیجه کې د مرستو حکومتي لګښتونو بل لاسلیک کړی. د خبرونو تفصیل، د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو سرداری ویلي وزیر اعظم عمران خان دی تر 1 جنوري استعفا ورکړي، ګنې دوی به د اسلام آباد په لور لانګ مارچ پیل کړي. نوموړي دا خبرې پرون د سند صوبې په لړکانه کې د پخواني وزیر اعظم بېنظیر بوټو د 14 تلین پر مهال وکړې. هغه زیاته کړه د سلیکټډ یا د انتخاباتو له لارې نه، بلکې د ځینو کړیو په ملاتړ د راغلي وزیر اعظم لوبه به ختموي. په دې موقع د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي هم وویل اسلام آباد ته به ورسي او له وزیر اعظم به استعفا اخلي. د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیال مشر مریم نواز اویل چې د وزیر اعظم جنگ اوس له پی ڈی ایم سره نه، بلکې 2 کروڑ اولس سره دی. بلخوا د اپوزیشن ګوندونو د څرګندونو په جواب کې د اطلاعات او وفاقي وزیر شبلی فراز ویلي اسلام آباد ته د لانګ مارچ او د حکومت د نسکورولو دړکې کار نه کوي. د پاکستان چارواکو یو ځل بیا د افغانستان د سولې ثبات لپاره خپلې ژمنې تکرار کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دسمبر په 28 په خپله ویبپاڼه لیکلي چې پاکستان په دوامداره توګه پر دې خبره زور راوړي چې د افغانستان د جګړې حل پوځي نه، بلکې سیاسي بهیر دی. وزارت زیاتوي ځینې خلک د پاکستان لخوا د افغانستان د سولې لپاره په هڅو منفي خبرې کوي چې د افغانستان سولې بهیر او د دوه اړخیزه همکارۍ زیاتولو لپاره هڅو ته زیان رسولی شي. د یو بل خبر لمخې، نن په اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان چارواکي غونډه کوي چې پکې به د ترانزیت تجارت په پولو د مارکیټونو جوړولو ترڅنګ په نورو چارو خبرې کیږي. چارواکو مشال لیډیو ته ویلي چې په دې 3 ورځنۍ غونډه کې د ګډون لپاره د افغانستان د کامرس یا سوداګریزې خونې وزیر نثار احمد غوریانی اسلام آباد ته رسیدلې. په پاکستان کې په 13 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې نور 550 کسان مړه شوي چې ورسره د مړو شمېره 9999 ته رسېدلې. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه په 13 ورځو کې په پاکستان کې د کورونا وایرس نور 1940 مثبته کیسونه راغلي دي. په هیواد کې تر نن سهاره پورې د کورونا وایرس مثبتو کیسونو شمېر 1,43,309 ته رسېدلې، خو په 13 ساعتونو کې له کووډ 19 ناروغۍ څخه نور 1,68 کسان رغېدلي هم دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې د القاعده 11 غړي او 2 مهم طالبان وشل شوي دي. د وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا وسلوال وړ مشپه په ناوې ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو په بریدونو کې وشل شوي. دفاع وزارت وایي په وشل شوو طالبانو کې یو د مسعود احمد په نوم د طالبانو کمانډان وو او نوموړی چې په حقبین مشهور وو په هلمند کې د القاعده په ګډون بهرنیو ترهګرو ته د سانتیاو برابرولو د چارو مسؤلیت درلود. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران ژغورونکو هغه عملیات پای ته رسولي چې د تهران شمال ته په غرونو کې د زیاتې واورې واورو خویدو له امله د روک شوو کسانو د لټون لپاره پیل کړي وو. د ایران سرکاري ټلویزیون د دسمبر په 28 خبر ورکړی چې د توپان وروستو د واورې خورېدو بخنه غواړم د واورو خویدو په 4 پیښو کې 12 کسان وژل شوي او 14 لا درک شوي کسان د سره صلیب نړیوالې ادارې په مرسته ژغورل شوي دي. او اخیری خبر دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کووډ 19 ناروغۍ په نتیجه کې د مرستو حکومتي لګښتونو بل لاغې 3 ورځې وروسته لاسلیک کړ چې د میلیونونو امریکایانو لپاره د بیروزګارۍ د اضافي پیسو ورکولو موده ختمه شوه. حکومتي غړو په حکومتي کچه ادارو د بندولو خبرداری ورکړ. د ولسمشر ټرمپ دا قانوني مسوده د دسمبر په 28 ناوخته لاسلیک کړ. ولسمشر ټرمپ د دسمبر په 28 ویلي وو چې دا بل به نه لاسلیک کوي، چې له وجې د کانګرس غړي حیران شوي وو او دا بل یې هم مبهم برخلیک سره مخامخ کړی وو. په دې بل کې د بیروزګار خلکو لپاره د اضافي مرستو ترڅنګ د اغو امریکایانو لپاره یو واري $600 ورکولم شامل دي چې آمدنی زیات نه دی. ولسمشر ټرمپ ویلی وو چې دا مرسته ډیره کمه ده. د خبرونو پای.
مشال رادیو خبرونه مولانا سی اجمل اوریدل په روانه خبرونه کې موردونکو پر دې موضوعاتو استاذ لپاره رپورټونه راوړی دي. پرون د سند په لاړکانه کې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بی نظیر بھٹو د 14 تلین په مناسبت جوړې غونډه ته د پیپلز ګوند مشر بلاول بھٹو زرداری وویل وزیر اعظم عمران خان دی د جنوري 23 استعفا وکړي کنه اپوزیشن ګوندونه بعد اسلام آباد پر لور مارچ پیل کړي.
اگر 31 جنوري تک عمران نے استعفا نہیں دیا تو مارچ ہوگا.
هم پرون بیا د خیبر په باړه کې یوې جلسی ته په وینا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین له حکومت وغوښتل چې د دې تحریک د یو مخکښ او د قومي اسمبلۍ د غړي علي وزیر تر څنګ د دوی یو شمېر نور بندي ملګري خوشي کړي.
موږ دا ټوله غونډه مطالبه کوو چې هغه دې راخلاص شي دا د جبر لاره د نور ریاست پرېږدي.
او د خیبر پښتونخوا د پولیو ضد ادارې ځینې خزینه کارکونکي پر خپلو ځینو نارینه افسرانو تور پورې کوي چې دوی یې په جنسي توګه ځورولي دي. پر یو شمېر نورو سیمهییزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اورنۍ موجود راځو د پاکستان اپوزیشن ګوندونو په احتیاط کې شاملو ځینو سیاسي مشرانو ویلي کې وزیر اعظم عمران خان د جنوري 23 استعفا ورنکړي نو دوی به اسلام آباد ته لانګ مارچ پیل کړي. دوی دا خبرې پرون د سند صوبې په لاړکانه کې د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بھٹو د 14 تلین په مناسبت جوړې یوې جلسې ته په خپلو ویناو کې وکړې. د اپوزیشن مشرانو یو وار بیا د عمران خان حکومت د انتخاباتي درغلیو په نتیجه کې جوړ شوی هغه وباله او هوډ ښکاره کړل چې د چپه کولو لپاره به خپل سیاسي مبارزه جاري ساتي. خو وزیر اعظم عمران خان او تحریک انصاف ګوند غړي وایي چې د مخالفه سیاسي ګوندونو مشرانو د دې لپاره احتجاجونه پیل کړي چې ځانونه له احتساب وژغوري. نیاز علي خان معلومات راکوي.
د پیپلز ګوند مشر بلاول بھٹو اویل ک وزیر اعظم عمران خان د 14 پورې استعفا ورنکړه نو دوی به اسلام آباد ته احتجاجي تحریک پیل کړي. دا خبره هغه د پخوانی وزیر اعظم او د خپل مور بېنظیر بھٹو د 14 تلین دستوري په 20 دسمبر په غړي خدا بخش لړکانه کې کړي ده.
اگر 31 جنوري تک عمران نے استعفا نہیں دیا تو مارچ ہوگا.
د 14 پورې ک عمران خان استعفا ورنکړه نو مارچ پکیگی، لانگ مارچ پکیگی، منگ با اسلام آباد تا مخ کوو، پورا تحریک پا چلو. دستوری تا دا ویڈیو پلنگ پخوانی صدر او دا پیپلز گن شریک مشر آصف علی زرداری اویل چے عمران خان دا پاکستان حکومت نشی چلولے.
ان سے پاکستان نہیں چل رہا میرے دوستو، ان سے پاکستان چل نہیں رہا اور چلے گا بھی نہیں.
دوی پاکستان نشی چلولے او نبی وہ چلوی. دا نن زما دا ودا، تاسو به وینئ چې دوی پاکستان نشي چلولی. دا ملک چلولو والا ندی، دا کرکټ ټیم چلون کی دی. دستوری تا راغلی د مسلم لیگ نون ګوند مرستریالی مشر او د پخوانی وزیر اعظم میا محمد نواز شریف لور مریم نواز اویل چې پخوانی عامر پرویز مشرف د بینظیر بھٹو قاتل دی.
نواز شریف کو تو تم نے اشتہاری قرار.
نواز شریف خو تا اشتہاری وبلو، خو ستا دومره جرأت نشته چې د بینظیر بھٹو وشن کې مشرف پاکستان ته راولي.
د تلین دستوری ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزئی اویل چې پی ډی ایم مونږ شوقلا نه دی جوړ کړی، اسلام آباد ته بزو او د حکومت نه با استعفا اخلو.
پی ډی ایم هم نه شوق کې نه بنایا، هم یې چاته
هه. پی ډی ایم مو د شوق د پارا نه دی جوړ کړی، مونږ دا غواړو چې عین دی او عین دی سر لړی وی. هر سړی دی د دې لاندې کار وکړي، منتخب پارلیمنٹ دی ددی مرکز وی. دستوری تا د عوامی نیشنل گن مشران او د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان ہوتی، میا ابتخار حسین، د جمعیت علماء اسلام فی جنرل سیکرٹری مولانا غفور حیدری، د بلوچستان نیشنل گن مشر اختر مینگل، اویس نورانی او نورو سیاسی گنڈونو مشرانو هم وینگانی اکڑی. د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو د لموڑی تلین په دستور کې د پیپل گنڈ سرا نورو مخالف سیاسی گنڈونو مشرانو په لومبی ځل گڈون اکڑو. د پاکستان تحریک انصاف حکومت پر زد جوڑ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے شاملو ٹولو سیاسی گنڈنو مشرانو دا بینظیر بھٹو پر دیا لسم تلین دستور کی گڈون اکڑو او پر حکومتی غگ اکڑو چی استفا دی ورکڑی. خو وزیر اعظم عمران خان بیادا ویلی چی اپوزیشن دخپلو درغلیو پٹولو دا پارا احتجاجو نکی او زان دا احتساب نا پٹول غواڑی. نیاز علی، مشال ریڈیو، کراچی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د واکمن تحریک انصاف ګوند د اتحادی پارټای مسلم لیگ فنکشنل جنرل سیکرټری او د اطلاعاتو پخوانی وزیر محمد علی دورانی د دسمبر پر څلورویشتمه د لاهور په کوټ لکپت زندان کې د مسلم لیگ نون له بندي مشر شهباز شریف سره ملاقات کړی دی. دورانی د دسمبر پر ویشتمه مشال اړوي ته وویل د لیدنې مخه په هیواد کې سیاسي خبرو اترو ته لار هوارول او جمهوریت پیاوړی کول وو. خود پاکستان جمهوری غورځنګ مشران وایي تر هغې چې وزیر اعظم عمران خان استعفا ته غاړه نیوي خې له حکومت سره به هیڅ ډول مذاکرات ونه کړي. مجید بابر رپورټ راکوي.
د دسمبر په ویشتمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې د اطلاعاتو پخوانی وفاقي وزیر او د مسلم لیگ فنکشنل سیکرټری جنرال محمد علی دورانی وویل چې په حکومت کې د برخوال په توګه غواړي چې جمهوریت پر مخ ولاړ شي او د سیاسي جمود خاتمه وشي. زکه شهباز شریف سره ملاقات لورغلی وو.
شهباز شریف چونکه په پارلمان کې د اپوزیشن مشر دی او چې کله د پارلماني نظام د چلولو پیاوړی کولو او یا دا محل کم سیاسی جمود مخ ته راغله دا غي د خاتمی خبر وینو په دې کې د اپوزیشن بنیادی کردار جوړیږي. په دې لړ کې د ګوند د مشر پیر په غاړه صاحب لخوا چې کوم هدایت راکړل شو او زموږ ګوند چې د قانوني مفاهمت او یا نېشنل ګرین ډایالوګ یا په قانوني کچا د سترو مذاکراتو خبره کوي نو دا ملاقات دا غي یو برخه وه.
که څه هم د دې ملاقات نه پس د اپوزیشن مشر شهباز شریف دریس پړاګه شوی نه دی، خو د مسلم لیگ نواز یو شمیر مشرانو په خپلو ټویټر پیغامونو او مرکو کې او د ګوند مرستیال مشر مریم نواز شریف د دسمبر په 26مه په سکر کې خبریالانو سره په خبرو کې د یوې پوښتنې په ځواب کې حکومت سره د هر ډول مذاکراتو نه انکار کړی او شهباز شریف سره د محمد علی دورانی د ملاقات په تناظر کې یې وویل
صرف اس وزٹ سے نہیں اس سے پہلے بھی
یوازې دا ملاقات نه بلکې د دینه مخکې مونږ ته د حکومتي وزیرانو لخوا یو شمیر پیغامونه راغلي وو، خو چې کله هغه ته جواب ورنکړل شو نو اوس نور خلک راليږي. خو زما په اند میاں نواز شریف یو کلکه فیصله کړې ده او د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان صاحب هم په دې اړه بالکل واضح دی او پی ڈی ایم کې شامل ټول سیاسي ګوندونه په دې اړه واضح موقف لري چې د جالی حکومت سره به هیڅ ډول مذاکرات نه کیږي او دا اوس چې د مذاکراتو خبره کوي نو په اصل کې حکومت مونږ نه انارو غواړي، خو ان شاء الله دوی ته بعد پی ڈی ایم لخوا اس انارو ملاو نشي.
مشال لیډو سره په خبرو کې محمد علی دورانی وویل چې هغه په دې اړه د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن، د مسلم لیگ رهبر میاں نواز شریف او د پیپلز ګوند د مشر آصف علي زرداری سره هم په رابطه کې دي او د مسلم لیگ فنکشنل خواهش ده چې دا خبرې اترې د اسټابلیشمنت ترڅنګ د ټولو ادارو او ګوندونو ترمنځ وشي نو هیواد به د ترقۍ په لور روان شي. خو دورانی دا ونه ویل چې هغه د چا لخوا لیږل شوی وو او د دې مذاکراتو ایجنډا به سوي. خو په اسلام آباد کې د هم سب خبری ویبپاڼې مشر او سیاسي شنونکي وجاهت مسعود د باخبره سرچینو په حواله دعوه کړې چې محمد علی دورانی د پوځ لخوا لیږدول شوی وو او د ګرین ډایلاګ معنا سیاسي حالات پخوانی ډګر ته ستنول دي. دا ممکن نه ده چې د محمد علی دورانی انتخاب د راول پنډي لخوا نیوي شوی. د دې ملاقات نور اطلاعات دا دي چې شهباز شریف خو ورته وویل چې زه د خپل ورور او ګوند د پرېکړو پر ضد نشم تللی. تر کومه چې د ایجنډې خبره ده نو زما په اند هماغه د پخوانۍ د ورکړې راکړې خبرې به وي. دوی غواړي چې کومه بنیادي مسله ده هغه شاته شي او سټیټس کو یا پخوانی دود برقرار وساتلی شي. خو زما نه دی خیال چې د پی ڈی ایم مشران به په دې رضا شي. خو مشال ریډیو سره په خبرو کې محمد علی دورانی د مذاکراتو په اړه خوشبینی وښوده او د شهباز شریف سره ملاقات یې د ګرین نېشنل ډایلاګ خواته ډوبه ګام او په سیاسي توګه ګټور وبللو او زیاته کړه چې د دې ملاقات نه پس د مسلم لیگ نواز او د پی ڈی ایم د مشرانو لخوا دا خبره چې ډوبه دی عمران خان مستعفی شي بیا به خبرې کیږي په اصل کې خبرو اترو نه انکار نه بلکې مشروطه رضامندي ده.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
له جمعیت رو مسلم فی ډلې استل شوی مولانا ګل نصیب خان وایي د دسمبر پر 19مه غونډه بدلې چې پکې به د خپل راتلونکي تګلارې په اړه فیصله کوي. نوموړي دا خبره د دسمبر پر 20مه له هغه یو ورځ وروسته له مشال ډیو سره په یو مرکه کې کړي چې د جمعیت مرکزی ویاند محمد اسلم غوري د مولانا ګل نصیب خان، مولانا محمد خان شیرانی، مولانا شجاع الملک او حافظ حسین احمد له پاټه د استلو اعلان وکړ. تر دې څو ورځې وړاندې مولانا محمد خان شیرانی په یو خبري غونډه کې پر مولانا فضل الرحمن سختې نیوکې کړې وې. عبدالحی کاکړ رپورټر راکوي.
د جمعیت العلماء اسلام مرکزی ویان د دسمبر پر 18مه نیټه په ټویټر باندې ولیکل چې د ګوند د مرکزی مجلس شورا انضباطي کمیټه د ګوند له فیصلو څخه د سرغړون لوجې مولانا ګل نصیب خان، مولانا محمد خان شیرانی، مولانا شجاع الملک او حافظ حسین احمد له پارټۍ د استولو پریکړه کړې ده. البته هغه دا وضاحت ونه کړی چې دوی له کومو فیصلو څخه سرغړونه کړې ده، خو مولانا ګل نصیب خان د دسمبر پر 18مه نیټه مشال ډیر ټول چې د دوی د استولو په لړ کې د ګوند پر آئینی طریقې کار عمل نه دی سوی.
اولنۍ خبره دا ده چې جرم چې ده په سیاسي ګوندونو کې دا د دو اړخونه نوي، یو د اړخ د پالیسۍ نوي او یو د اړخ د نظم نوي. دستور ضابطه چې ده دا د 15 ورځو د نوټس ده، نو موږ ته دا نوټس هم نه دی ملو شوی. بیا په دې کې دا ده چې کومه ادارې دا کار کولی شي، نو هغه اداره چې ده د هغې سطحي شورا ده، نو دې کې شورا هم نه ده راغوښته شوې، شورا هم په اعتماد کې نه ده اخیستل شوې. یو کمیټه جوړه شوې ده چې د هغه کمیټې تذکره په دستور کې د فد هغې لپاره موجود نه ده.
په جمعیت العلماء اسلام کې اختلافات هغه وخت را څرګند شو کله چې د دسمبر پر 16مه نیټه د ګوند یو مهم مشر مولانا محمد خان شیرانی په کوټه کې د خبري غونډې پر مهال د پارټۍ پر مشر مولانا فضل الرحمن نیوکه وکړي. نوموړي وویل چې مولانا فضل الرحمن په خپل ګوند کې په خپله سلیکټډ دی، نو د پوینا هغه څنګه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته سلیکټډ وزیر اعظم ویلای سي. له سلیکټډ څخه د دوی هدف دا دی چې د رایو لاله نه بلکې ځینې خاصو کړیو ټاکلې دی. اپوزیشن ګوندونه تور پوری کوي چې عمران خان د 2013 کال په انتخاباتو کې د فوج په ملاتړ د درغلوی لاله ټاکل شوی دی چې دوی د دې لپاره د سلیکټډ اصطلاح استعمالوي، خو فوج تل دا تور رد کړی دی او د پاکستان انتخاباتي کمیشن ټاکنې شفافې بللې وي. مولانا شیرانی په خبري غونډه کې دا هم ویلي ول چې مولانا فضل الرحمن پارټۍ خپل میراث او شخصي جایداد ګڼلې دی. په پېښور کې خبريال کاشف الدین چې د جمعیت په داخلي سیاست زیات خبر دی مشالې ټول چې په ګوند کې اختلافات له ډیرو کلونو را روان ول.
چیرته دا دی وخت کې دا خبره راپورته شو په بلوچستان کې مولانا محمد خان شیرانی او په خیبر پختونخوا کې مولانا شجاع الملک، نو دا صدا داسې د بعض خلکو د اشارو یا د سازش نه د دې نه خلاص نه ده، ځکه چې په دې وخت کې څه داسې حالات پیښ شو چې دا خلک میډیا ته راغلو. ځکه چې یو طرف ته خو د پاکستان ډیموکراټیک موومنټ چې کوم تحریک هغه ډېر تیزی سره او ډېر په زور شور سره روان او د هغې چې کوم د احتجاج کوم موږ ورته ووایو چې دویمه مرحله شروع شوه، دا خبره کېږي او د دغه بیا دغه خیال تقویت هم میلاویږي چې دا د سازش نه خالی نه ده چې په دې وخت دغه.
خو مولانا ګل نصیب بیا د اندازې غلطی ګڼي چې شایي په دې کې د فوجي یا نورو بهرنیو کړیو لاس وي. البته دی په پاکستان جمهوري اتحاد کې شامل ګوندونو باندې نیوکه کوي.
داسې بالکل نه داسې اراده شته، نه داسې اوسه پورې څه ډیولپمنټ شوی دی او نه ماته څه معلومات شته. او نه زمونږ دا سوچ ته چې جمعیت علماء اسلام موقف ته کمزور شي، جماعت ته کمزور شي، موږ دا سوچ کوو چې هغه نور تکړه شي، طاقتور دي شي. البته دا غوښ خپل یو مشکل دی چې په ټول ملک کې جمهوریت غواړي، په خپل پارټۍ کې امیریت غواړي.
مولانا ګل نصیب زیاته کړه چې دوی به د دسمبر پر 19مه نیټه غونډه کوي چې پکې به خپل راتلونکي په اړه فیصله کوي.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
مشال ریډیو د اردوونکو پښتون ژغورنی غورزنګ پروند دسمبر پر 20 د خیبر په باړه کې یو درنه جلسه وکړه. جلسې ته په ویناو کې د غورزنګ مخکخانو حکومت د خپل یو بندي مشر علي وزیر ترڅنګ د یو شمېر نورو زنداني ملګرو د خوشی کولو غوښتنه وکړه. دوی زیاته کړه چې په قبایلي ضلعو کې د هدفي وجنې بندي شي او سرکاري ادارې د ځایي ولس پر کاروبار د قبضې پالیسي ترک کړي. دوی د سیمې د غیبل شو کسانو د منډلو او عدالت ته د وړاندې کولو خپل غوښتنه هم تکرار کړه. د پاکستان پوځ او حکومت وایي قبایلي ضلع تر ډیره د وسلوالو لښتونه پاکې کړي دي او د سیمې د امن او د اوسیدونکو یې د ژوند د خوالي لپاره هڅې یې جاری دي. فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د دسمبر په 20مه د پښتون ژغورنې غورزنګ د خیبر ضلع په باړه جازونو ګراوند کې یو ولسی جلسه وکړه. د جلسې ته د ورتک په محل د پیښور او باړې ترمنځ زیاتره لارې تړل شوې وې او د غورزنګ مشران او ولسی وګړي په متبادل لارو باندې پیاده باړې ته داخل شول او جلسې ته ورغلل. د جلسې ته د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین په خپل وینا کې وویل چې په کېد کې بندي د قومي اسمبلی غړی علي وزیر او د دوی نور نیول شوي ملګري دي زر تر زره خوشی کړل شي.
قدردان علي وزیر او د دسرا په جیل کې پراته نور ملګري په حواله سره موږ دا ټوله غونډه مطالبه کوو چې هغه دې را خلاص شي. دا د جبر لار د نور ریاست پریږدي. د علي وزیر د کور اتلس کسان شهیدان شول. ریاست دا هو یو قاتل هم نه ونیو خو علي وزیر یې ونیو. دا په پاکستان کې د پښتنو سره چلند دی. دا په پاکستان کې د پښتنو سره رویه ده. حنیف پښتین ورسره فهیم ده هم را خلاص شي او دوی چې کوم مولانا اعجاز نیولای دی دوی تورونه په پوره کوي چې هغه دی دغه دی را دي شي عدالت ته پیش کی. دلته ډیر دوره کو بچیان د ورکو خلکو مندې راغلی دي. هغه هیڅ وسی نشتا سره په کور کې ژاړي چې ستا عدالتونه جوړ دي. کچا ګناه کړی وي راشه ورته ورته راولا کومه سزا په دی آئین کې وي ته ورکا چې بے ګناه وي. پښتانه ما ځوروي پښتانه ما دردوي.
د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي او د یاد غورزنګ مخکخ محسن داوډ وویل چې په قبایلي ضلعو کې هدفي وژنې روانې دي او باید مخنیوي وشي.
هدفي وژنې روانې دي. دا هدفي وژنې د ځوانانو د مدني فعالو روانې دي د سیاستدانانو روانې دي. په ډېر پری پلان طریقې سره کوشش کوي چې د سوسایټي چې کوم کریم دی اغه ټارګټ کی. په هر جلسه کې دا خبره کوم چې د دې غورزنګ حدود نشتا. دا غورزنګ به د دې افغان وطن ژغورنه کوي. اغه ځان له ادارې جوړې کړي دي د انرسي په نوم د اف دبليو په نوم زه فزه خلکو د سپکې قبضه کوي. د خلکو په معاش باندې قبضه شي. د خلکو په روزګار باندې قبضه شي.
د جلسې ته سید عالم مسجد او د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر هم وینا وکړه. په پاکستان کې د لادرکشو کسانو لپاره یو حکومتي کمیشن موجود دی چې وایي د غوی لټون کوي او د رز لري چې سلګونه کسانې مندلي او کورونو ته استولې دي. د پاکستان امنیتي ځواکونه په قبایلي ضلعو کې د خلکو د زورولو او هغوی کاروبارونه قبضه کولو تورونه نه مني او پوز د پښتون ژغورنې غورزنګ هغه ټول تورونه ردوي چې دوی یې په خپلو جلسو کې په بیا بیا تکراروي. له جنوبي وزیرستانه د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر علي وزیر د دسمبر په 14مه پیښور پولیسو نیولی و او سند پولیسو ته سپارلای. د سند پولیس وای علي وزیر او د غزنی ملګرو د دسمبر په 14مه په کراچۍ کې وی جلسې په محل د ریاست زد ویناوي کړي او په دې تور کې نیولې دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
په پیښور کې د پولیو ضد ادارې ځینو خزینه کارکونکو ویلي چې خپل ځینې نارینه افسران یې په جنسي توګه ځوروي. دوی حکومت د تحفظ او دغو افسرانو پر ضد د کاروایۍ غوښتنه کړې ده. په صوبه کې د پولیو مخنیوي ادارې مشر د دې تورونو په اړه له څه ویلو ډډه کړې، خو له همدې ادارې سره کار کوونکي یوې ډاکټرې مشال ریډیو ته ویلي چې دا تورونه بې بنیاد دي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
مشال لیډو سره په خپل خبرو کې پیښور حیات آباد کې د پولیو پر ضد کارکونکو زنانه اهلکاره عبیدې مشال لیډو ته د دسمبر په 20 وویل چې ځینې افسران چې دوی سره په پولیو پروګرام کې دي غیر اخلاقي غوښتنې تر کوي او تنګوي. د کم پر ضد چې دوی بر چارواکو ته شکایتونه هم کړی دي، خو هغوی د دوی دریس اورېدو پر ځای د دوی بې عزتي وکړه. نوموړی وایي چې داسې پیښې نورو زنانو سره هم راځي، خو د خپل عزت، مجبورۍ او غریبۍ د لاسه څوک غږ نشي پورته کولی. د حیات آباد یونین کونسل نارینه انچارج نور الله وایي چې دغه زنانو سره زیاتې شوې او په هر میدان به دوی د دوی پوښتنه کوي.
کم از کم د 5 سال نه اوسو چې دغه د کې په خپل باندې کار کوم، خو الحمدلله په دې وخت پورې زمونږ په یو کې هیڅ داسې دا نه وغلی، لیکن اوس دا یو سور دی اوسې چې د زنانو سره هراسمن شوی دی. که حقیقت نه وي نو دې به مونږ وته چې انکوایری دی وشي، یو جانبدار انکوایری دی نه کیږي. لکه څنګه چې پرون جانبدار انکوایری وشول، د شلو کسانو چې څوک ناوري او د یو کس اورېدل کیږي، مخامخ به دې ته کوم نقصان رسیږي. زمونږ د خلکو ته مخامخ کیږو، مونږ د خلکو کورونو ته ځو، کوي دي زیاتېنې کم د اکی مونږ تر کولې کیږي. د هغه باوجود هم چې کم ځنه بیا داسې کارونه کیږي، نو دا لکه نامناسب خبره ده.
په دې اړه مو چې کله د پولیو د مخنیوي ادارې مشر عبدالباسط سره سو وار د تماس نیول هڅه وکړې، نو خبرونه کول نه ډډه وکړه. ولې د هغه وروسته مو د حیات آباد د پولیو کسانو د ګروپ یا ډلې مشر ډاکټر نازیه نو پوښتل، نو دوی مشال لیړو ته وویل چې دغه تورونو کې هیڅ حقیقت نشته دی او د دوی پر ضد به محکمانه کاروای کول شي. دوی وی چې وړاندې هم دوی دغه شان شکایتونه کړو، خو هیڅ حقیقت پکې نه وو.
د آپس کې خپل سګرجز دی، هغه دی په دې طریقې میډیا پکې انوالف کړه، سه به صفاوغه کې څه دغه نشته، څه حقیقت پکې نشته. هغه کې پرون موږ سینیئرز راغلي او هغه پکې دغه وکړو کنه، هغه چې لګ ډیر سټریکنس نکنس کینو اغه د وژنه د ییچ دینو اوس فیمل سره خدا هتیار ده تاسو پته ده. وی پیدا الزامات لګولې دي کنه، انا کې کس ځاګه نو مخابه ضرور به اکشن اخلي. تاسو خو پته ده پولیو اولریډی دومره سنسټیو میټر ده، بیا چې دا سه سټاف پکې دا سه حرکتونه کوي نو یک اگینست وخم خاص نه سغې کوي.
دغه د پولیو نارینه او زنانه اهلکارانو دړه کوکړه، کچره غیر جانبدار پلټن یا انکوایری ونه شو، نو دوی به د سیاست د وزیر د کور مخه ته، د شنبې د اسمبلی مخه ته به احتجاجي ناشته کوي او د هغه وروسته به عدالت ته هم ځي. د پامل دا چې سور از وړاندې پیښور لیډ ریډینګ رښتون کې هم یو ځنانه اهلکارې د سپیټل د نارینه اهلکارو باندې دغه رنگ تورونه لګولې وو او د سپیټل انتظامی دغه تورونه رد کړی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو دور دن کو پا پی خور کی دا غرمی دولسنی بجی کی دن کی دی دا خبرونو لنڈیز لانی سے اجمل آورو.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو سرداری ویلي وزیر اعظم عمران خان دی تر 31 جنوري استعفا ورکړي، ګنې دوی به د اسلام آباد په لور لانګ مارچ پیل کړي. نوموړي دا خبرې پرون د سند صوبې په لاړکانه کې د پخواني وزیر اعظم بېنظیر بټو د 14 تلین پر مهال وکړي. بل خو د اپوزیشن ګوندونو د سرګندونو په جواب کې د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز ویلي اسلام آباد ته د لانګ مارچ او د حکومت د نسکورولو د ډکې کار نه کوي. د پاکستان چارواکو یو ځل بیا د افغانستان د سولې او ثبات لپاره خپلې ژمنې تکرار کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دسمبر په 20مه په خپل ویب پاڼه لیکلي چې پاکستان په دوامداره توګه پر دې خبره زور راوړي چې د افغانستان د جګړې حل پوځي نه بلکې سیاسي بهیر دی. د یو بل خبر لمخې نن په اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان چارواکي غونډه کوي چې پکې به د ترانزیت تجارت په پولو د مارکیټونو جوړولو ترڅنګ په نورو چارو خبرې کیږي. په پاکستان کې په تیرو 43 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې نور 55 کسان مړه شوي چې ورسره د مړو شمېره 9,999 ته رسېدلې. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي ویب پاڼې تر مخه په تیر شوه ورځ کې په پاکستان کې د کورونا وایرس نور 1,940 مثبت کیسونه راغلي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې د القاعده 11 غړي او 2 مهم طالبان وشل شوي دي. د وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا وسلوال وړ مشبه په ناوې ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو په بریدونو کې وشل شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د ایران شورونکو هغه عملیات پای ته رسولي چې د تهران شمال ته په غرونو کې د زیاتې واورې او واورو خویدو له امله د روک شوو کسانو د لټون لپاره پیل کړي وو. د ایران سرکاري ټلویزیون ویلي چې د طوفان وروستو د واورو خویدو په 10 پیښو کې 12 کسان وژل شوي.
د مشال رادیو لن خبرونه موریدل سره زوی بل موضوع ته پرون د لومړي ځل لپاره په اکثرو اروپایي هیوادونو کې زړو خلکو ته د کورونا واکسین ورکولو بهیر پیل شو. د اروپایي ټولنې غړو دا ورځ د بری ورځې په توګه یاد کړې ده. تفصیل له نوریاس نوري اورو.
په اروپایي هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد واکسیناسیون پراخ پروګرام پرون یکشن به پیل شو. د فایزر او بیو ان ټیک کمپنیو لخوا جوړ د کورونا وایرس پر ضد واکسین چې شاوخوا یوه میاشت کې به هر چا ته 2 ځلې ورکول کیږي د شنبې په ورځ د اروپایي ټولنې هیوادونو ته رسیدلی و. په چک جمهوریت کې د هیواد صدر اعظم آندری بابش لومړی کسو چې د پلازمېنې پراګ په پوځي روغتون کې واکسین شو هغه خبرې اعلان ته وویل.
مونږ به احتمالا 9 میاشتې د واکسین کمپاین ولرو، خو البته د واکسین شتون او کمیت پورې اړه لري.
د سلواکیا ولسمشره زوزانا چاپوتوا او د بلغاریا د روغتیا وزیر کوستانتین انګیلو هم لومړني کسانو چې په خپلو هیوادونو کې د تلویزیوني کمرو په وړاندې واکسین شول ترڅو د کورونا ضد واکسین د مؤثریت په اړه د خلکو باور زیات کړي. د اروپایي ټولنې په ډیری هیوادونو کې دا واکسین لومړی هغو کسانو ته ورکول کیږي چې کمزوري دي. د دې ټولنې 20 غړو هیوادونو د دسمبر 20مه د وی ډی په نوم یاده کړې ده. د ایتالیا په ګډون چې د کورونا د اوبا په پیل کې سخت ورځې ولیدلې، په جرمنی او نورو اروپایي هیوادونو کې هم د دې واکسین کمپاین پیل شوی دی. د ایتالیا صدر اعظم جوزیفی کونتی په یو ټویټ کې ولیکل چې دا ورځ به زموږ په تاریخ کې د تل لپاره ثبت شي. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشر اورزولا فون در لاند په جرمنی کې وویل نن ورځ د اروپا د بری کیسه پیلېږي. هغې زیاته کړه نن ورځ به په زرګونو انسټیټیوټونو او څېړونکو سره په تماس کې وي ترڅو په راتلونکو اونیو او میاشتو کې ولیدل شي چې دغه واکسین څه ډول عمل کوي. سیاستوال او څېړونکي دغه راز خبرداری ورکوي چې دا به 2 میاشتې وخت ونیسي چې د کورونا ضد واکسین ټولو ته ورسیږي. دوی همداشان له خلکو غواړي چې له ماسکونو استفادې ته دوام ورکړي، فزیکي واټن مراعات کړي او خپل لاسونه تل پر صابون ومینځي. اروپایي کمیسیون ویلي چې د واکسینونو د څه باندې 2 میلیارد ډوزو د پیرلو قراردادونه له 2 کمپنیو سره کړي دي. تمه ده چې د اروپایي ټولنې روغتیایي مسؤلین د جنوري په 6مه د موډرنا شرکت جوړ شوی واکسین هم تایید کړي. د دغه واکسین مؤثریت هم د کورونا په وړاندې په سلو کې څه باندې نوي ښودل شوی دی. د اروپایي ټولنې په غړو کې 14 میلیونو زیات خلک په کووید-19 ناروغي اخته شوي او له امله یې هم له 36,000 زیات کسان مړه شوي دي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
2020 زیږدیز کال هم د نور کرونو په څیر پیل شو، خو د کرونا وایرس وبا د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د ژوند شاوخوا هر برخه اغیزمنه کړه. په ګڼو هیوادونو کې لوبې او وتلولۍ وځنډېدې. سږکال په مکه کې یوازې سلګونه خلکو حج وکړل او د هنر او موسیقۍ یو شمېر نړیوالې مقابلې ونه شوې. احمد تکل په خپل رپورټ کې 2020 زیږدیز کال ته کتنه کړې.
انسان د بشری ژوندانه لپایله په ګڼګونه کې د ګډ هویت احساس کوي. ټولنپوه امیل دورخایم څه باندې یوه پیړۍ مخکې ویلي و چې د انسانانو راټولېدل هغه روحاني مناسبت دی چې خلکو ته د یووالي او ډله ییزې خوښۍ امکان برابروي او د انسانانو هغه اړتیا پوره کوي چې باید له یو بل چا سره تړلی وي. خو له بده مرغه په عین حال کې د انسانانو ترمنځ فزیکي نږدېوالی د ناروغیو د خپراوي سبب هم کېدای شي. د سکاتلند د سینټ انډریو پوهنتون څیړونکي نیک هپکنز 15 کاله مخکې لیکلي و چې ښایي د نورو هیوادونو خلک په ګڼه ګوڼه کې ورګډ شي، له ځان سره ناروغۍ راوړي او بیرته یې خپلو هیوادونو ته یوسي. هپکنز دا څرګندونې په 2016 کال کې د هغو ناروغیو د درملنې په اړه د بحث پر مهال کولې چې د ګڼې ګوڼې له کبله خپرېږي. د مارچ په 11 نیټه چې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 115,000 ته ورسېده، د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د دې ویروس د خپرېدو د چټکوالي له کبله ژوره اندېښنه څرګنده کړه او COVID-19 یې د وبا په توګه اعلان کړه. په همدې ورځ د امریکا د باسکټبال ملي ټولنې NBA چې د نړۍ په کچه خورا معتبر لیگ بلل کیږي او د ټولې نړۍ د باسکټبال نامتو لوبغاړي ګډون پکې لري، د خپلو ټولو لوبو د ځنډولو اعلان وکړ ځکه د یو لوبغاړي د کورونا ټیسټ یې مثبت راووت. د دې ورځې په سبا د امریکا د هاکی ملي لیگ هم اعلان وکړ چې خپلې ټولې لوبې ځنډوي. د مارچ په 14 د انګلستان د فوټبال نامتو پریمیر لیگ په موقتی ډول وځندید او د مارچ په 18 د روسیې د فوټبال اتحادیه په دې هیواد کې د فوټبال ټولې لوبې وځندولې. د مارچ په پای کې په ټوکیو کې د 2020 کال د دوبی د اولمپیک لوبې د لوبغاړو په لوبو کې د ښکېلو کسانو او نړیوالې ټولنې د روغتیا د خوندیتوب په مقصد د یو کال په مخه وځندول شوې. د اپریل په لومړۍ نیټه د نړۍ په 111 هیوادونو کې د کورونا د ټولو ناروغانو شمیر له 1,000,000 او د مړو شمیر له 50,000 واوخت. په همدې میاشت کې د لومړي ځل لپاره داسې نښې نښانې ښکاره شوې چې ښایي د اسلام 15 بنا یعنی حج سکال ترسره نشي او سعودي عربستان د نړۍ مسلمانانو ته اعلان وکړ چې ښایي د حج مراسم وځنډیږي. تر جون میاشتې پورې سعودي عربستان چې کورونا وایرس سخت ځپلی و اعلان وکړ چې مکه او مدینه د عمره د زیارت کوونکو او سیلانیانو پر مخ بندوي. په جولای میاشت کې سعودي عربستان یوازې 0 کسانو ته د حج په مراسمو کې د ګډون اجازه ورکړه، په داسې حال کې چې په عادي حالت کې دا شمیر 2,000,000 و. د هغو لویو غونډو او مناسبتونو شمیر چې په 2020 کال کې د کورونا د وبا له کبله فسخ شول خورا زیات دی او د ژوند بیلابیلې برخې رانغاړي. په قزاقستان کې په 2 نړیواله جګړه کې پر ناتسي جرمني د نړیوال ائتلاف د بریا مراسم فسخه او په روسیا کې په 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره وځنډېدل. د اسپانیا په شمال کې په غویانو پسې د ځغاستې دودیزې لوبې او د جرمني د اکتوبر فستیوال هم وځنډېدل. د کرکټ د شل اووریزو لوبو نړیوال جام فسخه شو او په نتیجه کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم باید یو کال انتظار وباسي چې بیا په نړیوال ډګر کې خپل وړتیا وښيي او ویسټ انډیز به شیبې شماري چې د استرالیا پر وړاندې د خپلې اتلولۍ دفاع وکړي. د افغانانو، ایرانیانو او د سیمې د نورو خلکو د لرغوني جشن نوروز مراسم هم د قرنطین د محدودیتونو له کبله هسې چې دود و پر ځای نشول. د نړۍ د سندرو د سیالۍ مشهور جشن یوروویژن او په ډیرو هیوادونو کې د ډله ییزو منډو یا ماراتون لوبې او د ګلف او ټینس تورنمنټونه د همدې محدودیتونو له کبله پاتې شول. خو لکه څرنګه چې تیر کال د نوی کال په شپو ورځو کې د کورونا د وبا د سرایت ویره خوره وه، سکل د کورونا وایرس پر ضد د واکسین جوړېدو او په ځینو ځایونو کې د دې واکسین د تطبیق پیل د نړۍ خلک هیلمن کړي دي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي شکایت کوي چې په باراني موسم کې د ښار ویالې بندیږي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. دوی د ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د سړک د غاړو ویالې پاکې کړي، خو د ښاروالۍ مسؤلین بیا د ویالو د بندېدو پړه د ښار پر اوسیدونکو اچوي. تفصیل باز محمد عابد را کوي.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي شکایت کوي چې د ورښتونو پر مهال د سړک د غاړو د ویالو د بندېدو له امله په باراني ورځو کې اوبه په سړکونو بهیږي چې د ښار د سړکونو پر تخریب سربیره ګڼې نورې ستونزې رامنځته کوي. د جلال آباد ښار دوه تنو اوسیدونکو ګل افضل او عظیم خان په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
زمونږ ښاروالۍ ډېره بې هوره ده، اوس دا ښار د ګوره سړک غاړه خامه ده چې لږې اوبه سړک کې ډنډ شي ګوره مسلمان پې بلمازه کېږي، محصلین دي، عوام دي، زی را دي، لار بندېږي، ګڼه ګوڼه ډېرېږي پې
چار ځای کې. نن سبا ګوره ډېران ده، دا هر دکان مخه ډېران ده، د سړک بغل ډېران ده، پیادلونه ټول ډېران نه ګرځېدلي دي. ښاروالۍ ورته هېڅ توجه نه کوي. دا چې کله د ښاروالۍ
د جلال آباد ښاروالۍ مسؤلین د ښار په ځینو برخو کې د ویالو د بندېدو ستونزې مني، خو پړه یې تر ډېره د ښار په اوسیدونکو اچوي. د جلال آباد ښاروالۍ د تنظیفاتو امیر حضرت علی آغا وایي اسه کوي چې د خار د ویلو اوبو ته مخ ورکړي.
اصل کې چې د غویالي بندیږي د دې اصلي لامل خاریان دي، ځکه دوی خپل کثافات راخلي د کور نه، د سرکو نه، د دکانو نه. د کثافات ته سهار راشه د دکاندارانو سره مونږ لنجي، ځکه دوی جارو کوي، د خپل جارو په ویالو کې اچي، په دغه باندې مونږ جریمه ورکو، هټ دکانونه پی بندو. سکل خط تدابیر لرو، پرسونل هم دغه وسم په ساحه کې ده، چیرته چې پلچکونه دي، بړخونه دي، په دې باندې کار روان ده.
لوګ دو کلونو رئیسی په جلال آباد خار کې د باران پر وخت د خار ویلې د کثافاتو لامل بندې وي او خلکې لګڼو ستونزو سره مخ کړي وي، چې د خار اوسیدونکي پړه په ښاروالۍ او د ښاروالۍ مسؤلین پړه پر ښاریانو اچوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، راو بس سمارٹ موبایل.
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی را سر اخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا.
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې په خیبر ضلع کې ګزرن وهلي یو د نام نه په پیښو کې معذور شوي کسان له دوی سره د مرستو نه کېدو له امله شکایت کوي. دوی له حکومت غواړي چې میاشتنۍ وظیفې او په مخصوصه کوټه نوکری ورکړي. د کباري ضلع لپاره د ولسي خیر ښېګڼې ادارې چارواکي وایي دوی شاوخوا 20,000 مزوران چې 60,000 ورڅخه یوازې د خیبر دي له ځان سره راجستر کړي او دا چې د حکومتي پروګرامونو لاندې به مرستې ورسوي. د فرهاد شینواري رپورټ اورو.
د شلوبر کوم سلویخت کلن عبدالرحمن اپریدی د گزرن مزور شوی او مشال ریډیو توای چې ډیر د بی وسه ژوند په تیرولو مجبور دی.
پینځه بچی می دی، مشر بجای می وته کول دی چې نن سبا دی مو بچی تلل سکول چې مو سره لزګون نو چې مو ور کړای وای. د پی خبر مزوران له خو یو د خبرو چې وظیفه ته مقررو بل داسې بتاین چې مو خپل کوټالو ار یو شګی دی مو خپل کوټالو مو مولای نه روکای زی دا داسې ان چې زکه سوال نشه کالن مری رتای مولا خو عزت خپل بچول نو کاری کوم مې سړی روکړه را و دغه بکیږي دوله جال سکولا بی کیږي
دی ګاډي دی
درې سالور پینځه زوی ولکړه را و بس خبره بس موته وسنه کې څه دغه زوی کې پاره کې څه ګلاش دی کېدای ویني مولا کساس مزور لاس کوټر روغلی مې کسو یتا بوت کې نه دی پچارس چاليږي پټرا ولم نه خوري و مزور لکه خوچاله وکړي مول دور لای ورکړي دی
د باډي سپیشل پرسن ارګنایزیشن یا مزورانو اتحادیې نائب صدر نواب علی پردی وای چې دوی سره خوښه شپږ سره کسان رجستر شوی چې په دې کې میرمنې هم شامل دي
کله چې دا پټه زام شول مو عموما کو سوشل ویفر ډپارټمنټ لم تلیو هغه وی چې یاره د مصر ایلاته وسه پیر څنشت راي مزور خو ډیرو غنه زیاته خرچا دو روغ سړی چې پېښور له څي نو په سل روپۍ باندې څي ورو څي وجزونی چې زه په خپله مزوره یم داسې نور مزوره دي چې مو پېښور له ضرورت پېښ شي نو مو په 1200 باندې څو ټیکسي زون لا نه جانا ونسو د مولا را مخانه وظیفه عموم منظوره کې مولا را رزګور روکړی کې ټیکنیکل سانټر دم روکي چې مو پکې کسب زده کو
خان سي د پردی هم د بدمنۍ په وخت په یو پېښه کې مزوره شوی او دی وایي
مونږ ته دا ویو چې کوم مزوره خلک دي تعلیم او تاري یا غولا پکو د جنو کرے ور کړی شي چې کوم نوسته کور غولری کې دای شي چې حکومت پکې کوشش وکړي چې غولا نوسته کور دا سره ونګي
د کبیلی زلو د سوشل ویلفیر سانګي اسسټنٹ ډایریکټر عبید خان سرمو د کبیلی زلو د مزورانو د مرستې پاړه باندې رابطه وشو نو دوی وویل
قبائلی علاقہ سیمہ کی کموں سر تقریباً شل زرو پورے کسان لکا جکم اسپیشل پرسن دی داموں سر رجسٹر دی تقریباً شپگ زرو پورے جکم دے لکا موں سرا خیبر ڈسٹرکٹ کی جکم دے رجسٹر دی دئی تو وقت فوقتاً چکم دے لکا مونگ ویل چیئر ٹرائی سائیکل دا شان چکم بے ساکیا دی کم تا کرچز ویلی شی دا دی تو مونگ ورکڑے دی دئی تو مونگ سنٹر دا بے اسٹیبلش کو چی دی لکا خپل کار جوگا شی آغا پی سی ون زمون کی پروف شو نو مونگ یونین کونسل پہ لیول باندې بو ہوم چکم دے لکا چ سمر زمون مزوران نون دی یا دا خاص خلق دی دئی بجے کم دے ہر لحاظ سر لکا مونگ سپورٹ کو
دا کبیلی زلو دا سوشل ویلفیئر سانگی چارواکو ویل چ وس با حکومت دا ٹول صوبے مزوران لپاره یو ځانګړی سرټیفیکیټ جوړوي او په دې باندې چې بیا وخت سره سره کومې مرستې راځي نو په اسانه بورته ملاويږي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و باندې ستر کې راوړم
د اتوار یا یک شنبه پورس په سالورو او د ګول یا دو شنبه پورس په دونی مبجو اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 سالور سوو شل و سوو دریاویا شپک سوو وسلوخت سالور سوو شپک نوی
د خیبر پختونخوا حکومت تیر کال د قبایلی ضلعو د ځوانانو لپاره د سپورتي لوبو په دغه لړ کې د پرمختیا د یو شمیر پروژو اعلان کړی و خو د دې سیمې ځوانانو د لوبو اتحادیو غړي وایي دوی لا هم د میدانونو تر څنګ له یو شمېر نورو اسانتیاو بې برخې دي دوی په خبره قبایلی ضلعې ترهګرۍ ځپلې دي او ځکه نو د ځوانانو لپاره یې د صحتمندو او مثبتو سرګرمیو برابرولو ته حکومت باید زیات پام وکړي بلخوا د حکومتي تاریخ انصاف ګوند غړي وایي په قبایلو کې د لوبو پر منصوبو کار روان دی انیسا اجمل معلومات راکوي
په قبایلی ضلعو کې د لوبو د اتحادیو غړي او کارپوهان وایي حکومت په ټوله خیبر پختونخوا کې د یو زرو لوبو میدانونو جوړولو ویلي وو خو دې لړ کې په قبایلی ضلعو کې ډېر لږ کار شوی دی په قبایلی ضلع خیبر کې د فوټبال لوبغاړي یاسر افریدي د دسمبر په 26مه مشال لیډیو ته ویل چې په قبایلی ضلعو کې ګڼ ځوانان د بیلابیلو لوبو کولو صلاحیت لري خو د لوبو میدانونو د نشتوالي له وجې وخت او صلاحیتونه دواړه ضایع کیږي
هیڅ هم نشوي نه کیږي ټیلنټ هیڅ کمی نشته چې په پاکستان کې د ټولو
نا زیات ضرورت د مونږ قبایلو دی ځکه چې د مونږ علاقې هارد دی سخت دی هغه دومره مشکلات جوړوي د پلیئر دپاره ډېر زه داسې پلیئران وینم بیا دویم کال زه هغه پلیئر نه وینم د مونږ ګراؤنډونه د تیګو او د سخت هغه نه ډک دي.
په قبایلي ضلعو کې د تیراندازۍ لوبغاړي او کارپو منصور افریدي وویل چې حکومت وړاندې هم د دې سیمو د ځوانانو د پرمختیا لپاره ژمنې کړې وې خو تر اوسه یې نه دي عملي کړې. هغه زیاته کړه حکومت باید د لوبو منصوبو پیلولو نه وړاندې د سیمې مشرانو او ځوانانو سره مشورې وکړي.
په قبایلي سیمو کې واړه واړه ګراؤنډونه شته دی خو هغه د هغې علاقې دپاره کافي نه دي. دلته خو دې پلان لري چې موږ اربونه روپۍ لګول غواړو خو بل طرف ته چې څومره په دغو ضلعو کې د ګیمونو چې کوم ذمهوار خلک دي هغې د افسوس کوي چې هلې ځلې کېږي یا ګراؤنډونه آبادېږي. په کار ده چې دی کې زموږ سره سلا مشوره وشي ځکه چې د سپورټس په کار باندې دا د سپورټسمینان ښه پوهېږي.
په قبایلي ضلعو کې د نړیوالو لوبو د تنظیم یا AIPS غړي ایاز رساب یا ویل چې قبایلو ته تراګرې له وجې ډېر زیان اوښتی دي نو لوبو ته زیات پام کولو سره به د سیمې امنیت ته هم ګټه ورسېږي.
کوم په خیبر پختونخوا کې زر ګراؤنډونه جوړولی شي په هغې کې د ملاګوري سپورټس کمپلیکس دی چې په کوم کې به کرکټ ګراؤنډ وي ورسره د فوټبال ګراؤنډ دی په هغې باندې هم کار روان دی. همدارنګې په لنډیګوتل سکول باندې چې کوم دوی ګراؤنډ جوړوي د فوټبال هغې باندې خو اوس څومره موده وشوه چې هلته کې کار نه کېږي کار بند شوی دی. جمرو سپورټس کمپلیکس چې کوم د 2009 نه د لوبو لپاره ایکټیو دی هلته کې هغه د ګراؤنډ نور مرمت ونه کړو چې کوم ډېر زیات او اهم ضرورت. د دې نه علاوه په باړه کې چې کوم شهید افریدي سپورټس کرکټ سټیډیم دی د دې نه علاوه برخیل کرکټ ګراؤنډ زبردست ګراؤنډونه دي خو که هغوی ته څوک پاملرنه وکړي جوړ کې سپورټس کمپلیکس یو دی چې نشت قابل دی. همدارنګې په اورکزای کې یو سپورټس کمپلیکس پکار دی. په کورما کې یو ګراؤنډ دی هلته هم ضرورت دی. وزیرستان کې دارنګې یو ګراؤنډ دی یونس خان سپورټس کمپلیکس مومند کې یو ګراؤنډ هم نشته دی.
بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند د لوبو کلتور څانګې مرستیال صدر او په قبایلي ضلعو کې د لوبو اتحادیې پخوانی مشر شاهد خان شینواري مشال ریډیو ته وویل چې موجوده حکومت په قبایلي ضلعو کې د لوبو پرمختګ ته ډېر پام دی او دې لړکې ګڼې منصوبې پیل کړي دي.
سے اناؤنسمنٹ کرا او دا 1000 گراؤنڈز دا پالیسی ما جوڑا کڑے وا کم دا ماشومانو پارا کوچز اغستلو اغم پا دیکیو گورنمنٹ سکولونو کے زمونگ دا پاکستان میار تو پینزل شلو کالو نتاسو گورا ہے نو اولمپکس کوالیفائی کئی نو ورلڈ کپ کوالیفائی کئی زمونگا ٹول گراب چھ دے الان دیرالو نو زمونگ انشاءاللہ امید دے او دا توقومم دا چھ خان سے پا قیادت کی لگا چنگا خیبر پختونخوا کے سپورٹس فیسلٹیز جوڑی گی نو امید دے الانا
زنو پاکستانی رسنیو د دسمبر په 15 د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په حواله لیکلی چې موجوده حکومت په قبایلی ضلعو کې د سپورټس یا لوبو پرمختګ لپاره 1.5 ارب روپۍ بیا لیکلي دي چې پکې 500 ارب د لوبو وړو میدانونو لپاره دي.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه د په هټ دور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي چې سوا تین سو یا بورډر شو یا ستل د خبر لاړه
اول د خوند د پاره چې باور باندې مختشو به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک شي دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوجه کې
خلی دا چې د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورز د کوچ ژوند پردا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پردا طریقه کیږي.
د مشال رادیو نوې اونیزه خبرونه تور تمونه د 2020 کال جنوري څخه اوریدلای شي.
په پاکستان کې ګڼ ډرایوران پر لاریو انځورونه نقشونه او رنگینه خطاطي خوښوي. حیدر علی وایي د انځورونو د هنر اوس د نړیوالو نندارتونونو برخه هم ګرځېدلې. په پاکستان کې ډرایوران د ټرکونو پر سنگار خورا زیاتې پیسې لګوي. پامیر ساحل په دې رپورټ کې په دې اړه معلومات راکوي.
د کراچۍ په ګڼه ګوڼه کې داسې لارۍ ښکاري چې په بیلابیلو رنګونو او نقشونو سینګار شوي. پر لاریو د انځورونو د هنر وس یو نړیواله بڼه اخیستې او له پاکستانه بهر یې نندارتونونه هم جوړ شوي. 9.5 کلن حیدر علی پر ټرکونو د انځورونو او خطاطۍ هنرمند دی او رویټرز اژانس ته ویلي دا هنر له ټولنیز سره سره د سیاسي رجحانونو ښکارندوی کوي.
محترمه بنظیر بھٹو
د پخوانی وزیر اعظم بنظیر بھٹو تر وژنې وروسته پر لارایو د هغه انزورونه زیات دود شول. یوازې هغه خلکو یې پر لارایو انزورونه نه غوښتل چې ووټ یې ورکړي، نورو ډرایورانو یې هم غوښتنه کول.
علی وایي د ټرکونو انزورونه یې په امریکا، اروپا، کاناډا او ځینو آسیایي هیوادونو کې نندارې ته وړاندې شوي.
خدای راته دا موقع راکړه چې په ګرده نړۍ کې خلکو ته د پاکستان د رنګینه بڼه او څهره
وښیي. عبدالقادر د خپلې نوې رنګ شوې لارې تر روانولو مخکې وویل د ټرک سینګار یې خوښیږي.
لدی سره مې شوق دی، د همدې شوق لپاره زیار باسم. بچو مې راته وویل چې که ټرک سینګار نه کړې بیا یې نه چلو، نو دا د ښایسته مې کړ چې هغوی یې اوس وچلوي.
په پاکستان کې ګڼ ډرایوران خپلې لارې رنګوي او ورباندې بیلابیل انځورونه جوړوي، خو دا کار ارزانه نه دی. د ټرک پر رنګولو او سینګارولو له 50,000 واخله تر 15,00,000 روپیو پورې خرڅ راځي.
له 2,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
وجدوا
کوي.